سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شو سه احمد زمه تاسو مازادې رادیو ته خوښیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز هرا بلوچ نن په یوې خبري ناسته کې هغه دا وی کړي چې ګواکې د بامیانو کابل په بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي خو په خبره یې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغلې بلوچ په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور معلومات کړي خدای دې چې د دې ډلو زپل پیل کړي کته هم طالبانو د دې پاکستانی چارواکي تازه څرګندونه ته خبرګون نه دی خوله خو د دې وړاندې په زلون د پاکستانی چارواکو ورته څرګندونه رد کړي دي او په پاکستان کې نامنیه د دې هواد د داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید بارښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویبپاڼې د ویلمې په خبرول سره ویلي چې د دې بارښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په لمه کې راغلي د بارښتونو له کبله د سیلابونو دروتو هم امکان شته. تیرونې د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د شدید بارښتونو له کبله سیلابونو خلک د ځانی زیانونو سربیره په صلاح او تجربه کارنیزم کې هم ویجاړ کړی وي. د طالبانو ته حکومت عدلی وزارت وای په تیرې میاشت کې چې باندې سلور دي زره تجربه ځمکه چې غصب شوی بیرته مستره کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی نن د اکتوبر 8 پر خپل ایکس باندې د وزارت دیو بین په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنځه ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوی ده. د طالبانو حکومت په دې اړه دا چې ځمکه د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړي محکمه مقررات او سیون جوړ کړی وو. کتم دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوی خو د تیر حکومت د خارج جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي و چې په ټول هیواد کې څه باندې 1 میلیون تجربه دولتي ځمکه غصب شوی ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستان یو مخکخه فعاله ماهرنګ بلوچ په هر تل سفر راګرځولید. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک خارطا په یو نړیوال غونډه کې د ګډون په موخه روان و چې د کراچۍ له وایډګر راوګرځول شو. هغه بلوچ ویلي چارواکو ته پاسپورت اخیستې غوړي چې په دې اقدامات سره د بلوچستانو غاک خاموشه کړي. د کراچۍ په وایډګر کې پاکستانی چارواکو د نوم نه خودل په شرط ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې د ماهرنګ بلوچ او یشمن نور بلوچستانو فعالانو نمونه په اخیستې کې شامل دي چې د سفر بندیز پرې لګیدل دي. ماهرنګ بلوچ په دې ورستیو کې د امریکا په ټایمز مجله کې د نړۍ د سولې غزمنو کسانو په نوملړ کې شامل شوی و. هغه بلوچ په بلوچستان کې د جبري بيدرکیو پر ذات د غاک پورته کولو یو سمبول ګرځیدل او د بلوچستان ډیر لارینونه د غتر مشري لاندې تر سره کیږي. او ورسته خبرم دا چې د اسرایلو پاوز وای د لبنان د حزب الله ډلې او جګپړې مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریډ کې وشل دي. د اسرایلو پاوز د شنبه پر ورځ په یو بانک ویلي چې حسینی وژل شوی دی. نورجیسیات نه دیوار کړ شوې په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسین حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. امریکا حزب الله د بي ترګر ډلې په توګه پیژني. اروپای ټولنه د حزب الله پوځي څنګه په تورلس کې اچولې ده. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. ایران نن اسرائیل د خبردار ورکړ چې په دغه وخت کې بریټ نه کوي. تهران وونه وړاندې پر اسرائیل لزګونه توغندي و توغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډله خپل وړتیاوي بیرته ورغولې. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. د کندهار په شورابه کې د جګړې وروستي جزئیات هم درکوو او د کندهار اوسیدونکي د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوي موټرسکلان یا ش موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره ووسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش د خپل وړتیاوي بیرته رغولې دي. جنرال کیند فرانک مکنزی پرون د شمال امریکایي تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه د نه وکړې، بلکې دا پریکړه په لوړکه چې شوې وي. د امریکا په خوانی چارواکي د سیمال د څرګندونې کړې چې په دې ورسوي کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیوړي کېدو اداوي کړې دي، خو طالبانو تل دا اداوي رد کړې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټیکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوې دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټیکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه، زیاته کړه:
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه خوانی امریکایي چارواکي دا هم وایي چې امریکا د محل په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې او القاعدې شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګ له اړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوترش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ حملې زیاتې سوې دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګ په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانۍ پخوانی قماندان جنرال کیت فرانک مکنزی وایي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلو وړتیاوې بیرته ورغولې. پر همدې موضوع را سره د چارشنکي ښاغلی خلیل احمد نادم دی. سلامونه نادم صاحب، وخت بخیر. کارته وایي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي؟
او سلام تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کال راځي چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځای که فعالیت لري هم د دغه ځای لري کې نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پیښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خودلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص او افراد دلته خیشي کړی دي، دلته ودونه کړی دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تراولې دي، او اکثریت دوی پاسپورتونه مخې ستدي دغه د پاره د دوی ګواښ پر ځای ده. مونتا باید دلته همکاری صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی، ګوره چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې و چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګانو یې حمله وکړه، حتی د تایکونتی او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نشي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل په دې دی چې په اصطلاح ستون 15 ستون په نظام کې شته، چې یو 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 څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چیک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله، اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مولې چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي، امریکا د غندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکار کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی، یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعده او د داعش د پیاوړي کېدو خبرې کړې ده؟
خبره یو دا ده، خو دغه مسلې سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځېدلې دی. ودل ګوره چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په قول ونه کې، امریکې کولای شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولای شي پر دوی باندې، یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی ته ترسره کوي. اوس وګورئ طالبان ځان روسانو ته نږدې کړي، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د ټول لیست هم وباسي، اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغزستان، قزاقستان، روسان یې د ټول لیست ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درته کړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې دا رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قرباني دي دغه مسایل
متاسفانه. سره دي چې افغانان دغه مسایل قرباني شوې دي، خپل امریکا د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې څومره سره همغږي وه، دغه تصمیم له امریکا نه څومره پاغه کچا باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا وزي په افغانستان کې به وضعیت څنګه کېږي، د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړي کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باندې همغږي نه وو؟
ګورې دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې وو، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولای چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتي چې بالاخره د افغانستان وزي ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښتي وزي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان وزي. اما بایدن چې وو، که تاسو خبری از حتما خبر است چې د کرزی په وخت کې په یو میلمستیا کې په ار کې، یعنی د میز د سر پورته سو لاسې پر میز ووایي چې موږ ته پاکستان 500 واره تر افغانستان مهم دی، او د دوی سره موږ اړیکې غواړي. همیشه د پاکستان د ستو عینکو موږ ته کتل افغانستان ته، دغه د پاره چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایستې چې دغه حالت څه دی چې افغانان مخالف دي، دنیا مخامخ دي.
ډېر زیات مننه ژوندې سینادم صدا چې بس کې موږ سره برخه واخیست. مننه نخ وخت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغان خبری آژانس د خبری المهدی انصاری ته نږدې کسان دا کوي چې نوموړی له تیر ورځې راهیسې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د ښاغلي انصاری د کورنۍ غړو ویلي چې هغه د تیر ورځې راهیسې په کابل کې نادرکه شوی دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ښاغلي انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور حال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبریال مهدی انصاری نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیره ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدی انصاری یو نږدې ملګری او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومته یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه.
تیره شپه مهدی ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه او ویې ویل چې مهدی د حکومتي ځواکونو لخوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډیره څیړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدی اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمېر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په شپږمه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدی انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په اوومه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدی انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مهدی د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده، بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی له ما ډیرې پوښتنې ګروېژنې وکړي. یو چې خبري کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی یې کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشې شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پېښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آرین کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د دې وړاندې د سیاسي چارو د شننکو د نیولو ادعاوې هم شوې دي. جاوید کوهستانی او خیبر هوشمند د سیاسي چارو هغه شننکي دي چې ویل کېږي د طالبانو له لوري نیول شوي دي او لا هم دوی د طالبانو په زندان کې دي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د دغه شنونکو او خبریالانو د نیولو راپورونه نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرو دریو کلونو په موده کې د بشري حقونو په پراخه نقص او په خپل سرو نیولو تورن شوی دی. د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو او د بیان ازادۍ ته احترام نه لري او هغه کسان نیسي او بندیانوي چې فکر کوي د دوی نظام ته ګواښ پېښولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز د لبنان د زبلا ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د زبلا ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دویم مهم قمندان دی چې وژل کېږي. نور جزئیات د فردیسیال پراپور کې.
د اسرائیلو پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر ومه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤول سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرایلو د پوځ په بیان کې راغلي حسیني له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو د پوځ په خبره حسیني د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قومندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قومندان وژلو خبره په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرایلو څو توغندي ویشتلې دي. بلخوا اسرایلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالی ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرایلو د حماس د نوموړې کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. تېر کال د اکتوبر په مه حماس پر اسرایلو په برید سره 250 کسان ووژل او له 1200 ډېر نورې ځان سره یرغمل غزې ته یوړل. له دې برید وروسته اسرایلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 2000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواده ګاونډۍ ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه او پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه ودونو یاد شوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې یې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل شوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیت او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابېږي. شمس د کندهار اوسیدونکي وایي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسایکلان یا شم موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل. کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر 15000 14000 همداسې ډېر نور پیسو پر وای شي پر دې مصرف راځي. ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیل کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خراب تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نورم او سټنډرډ ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سم توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب سی وی د مستریانو ته چاکتره وخت واسه چې دا څه په سی وی وای تیل خراب دي. نو د دولت څه مغوستنه دغه د چی دغه سی یو اقدام وو چې دغه تیل ته پام لرنه وکي پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیل چې د څنګه تیل چې څنګه راځي څنګه زی.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مسترخانه لري وایي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزه ژر ژر بدل کړي.
په اوتا کې دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي. نور نو کې سړی کړی د سټیج مقصد د تیلو سړی راوړس کی.
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سم توګه کار کول ته پرېږدي چې له امله وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په محیط کې زیات سی یو ته مشتاسي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سی چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي وو چې ایراني تیل ورته قاچاقېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کندهار په خوراباک یا شوراباک لسوالۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته پای ته رسېدلې ده، خو په یاده سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د شوراباک لسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنی قمندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه د جګړې د احتمالي پیل لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. دا نښته تېره ورځ سهار پیل شوې او مازیګر ناوخته پای ته رسېدلې ده، خو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو پر وړاندې د تګ راتګ لاره لا هم تړلې ده. نورحال پر راپور کوي.
که څه هم د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل سوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوې ده. د شوراباک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکې پرون د 3:30 بجې شروع شوه، بیا تر 4:30 بجې پورې دوام وکړي. وسه جګړه نشته الحمدلله پای ته رسیدلې. پاکستان له طرفه د وړاندې اوانو نو دغه ورزول نو خامخا د مسلمانانو معلومات یا فصلو د شانو تر توان رسیدلې. موږ دوه کونو پوسټ جوړول، اول ته د پاکستان د قوتو نو اوانو نه ورزول ټکانې کوله. موږ مجاهدونو بیا مجبور شو د پاده لپاره پای ټکانې په وکړه نږدې د سو پوسټ چې و دغه تاوران دغه ور ختم کړم. فلحال سیالات برابر نه دي، مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل سنگرو په مورچو کې ناشته نو.
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نو موري وویل چې په دې نخته کې د دوی لوري ته مرګزوب لنه ده اوختي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بي بي سي پښتو سره خبرو کې دا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نخته کې د افغانستان لوري ته ترانه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړی ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ډان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شوراباک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل شوی چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او افغانستان خاص دغه یو شوراباک کو مشکای خلاص شو نو دا لار شو ستاده بند سیل کې دا ډیر خلک ډیر تکلیف جوړ کړ. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک چې د نور لار سبا نه مورم نو پر دغه لار باندې بي تاګ را تکاوي هغه وستاده چې دا غن پروند راځي بیا دغه مشکل په کې سوې دي نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي، پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې سوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ زوبله یې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندیستنی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل:
صبر ورځ حالات بخي نورمال او خلک ټول کډوال شوی دی، لکه سلاله او دغه منطقي چې کوم دي دغه پنځه کلی سلاله وشتله او تدکیه او شاده کې دا ټول چې دی دا بيزي شوی او لګ لګ خلک یو یو کډه اوس نن چې دی بیرته حرکت کړي روان دي خپل ساحه ته ځان رسي. کوم کډه چې زیبه زیبه پاتې شوی دی هغه پاتې دي.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترینګلې سوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه